څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. د طالبان حکومت د ویلامي په خبرولو سره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د طالبان حکومت امنیتي بنسټونه به په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرور عناصرو او مجرمینو د لمنځه وړلو په هدف پیل کړي، خو ملکي کسانو او د خلکو کورونو ته به پکې زیان نه اوړي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي جبهه وایي وسلوالو یې په تیرو څلور ساعتونو کې په طالب ځواکونو درې بریدونه کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په درو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوو واکسیناتورانو د وژلو په اړه خبرګونونه ښکاره کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د اوکراین په جګړه کې ښکېل لوري د هغو افغان محصلانو او مسافرانو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په دغه هیواد کې دیره دي. د وزارت خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه په اوکراین کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. په خبر پاڼه کې لشکرو لور غوښتل شوی چې ستونزې د خبرو له لارې په سوله ییز ډول هوارې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن سهار وویل چې تر اوسه 128 ملکیان او نظامیان د روسیې د عملیاتو په ترڅ کې چې د پنځشنبې په سهار یې پیل کړي دي وژل شوي دي. لویدیځو هیوادو پر اوکراین د روسیې تیری په سختو ټکو غندلی او یو لړ اقتصادي بندیزونه یې پر روسیې لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه. د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل چې په اوکراین کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته شورا اندېښنه لري او که جګړه نور زیات شي بشري ناورین به رامنځته شي. داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکراین ماتیدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځي. د سالنګ لوی لار د واورې او توپان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویل چې پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره اوري او سخت توپان دی. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. کوربه هیواد بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړ، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او 302 منډې افغان لوري ته هدف وټاکه. افغانستان تر دې دمه څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 123 منډې کړي دي. اوس د ډیرو په منځني سپد دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د اوکراین د جګړې تازه حال درکو. دغه هیواد ولسمشر نړیوالو غوښتل چې اوکراین جګړې ته یوازې پرې نشتی. دا به هم واوري چې طالبان په اوکراین کې جګړې ته اندېښنه ښکاره کړي. طالبان د کابل په شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکوي او په شمالیک او په شمال کې د اتو تنو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته وایي
هم به عاملین پیدا کیږي، مجازات کیږي، به هم بیا د سپیک مخنیوي جدي کیږي. دا بوګرون کې عملو جنایت وو او تر سره کوم سره به د محاکمو پریکړ باندې جدي هم برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نویو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خبرو.
لس شفخانه او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 سالو خلک اعظمي استفاده کوي.
په خوست کې د نیالګیو د کښینولو میله روانه ده.
رښتیا هم نن ډیر خواند وکړو، ډیر بهتري نه میلا و او په ډیر تعداد خلک راغلي دي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د جګړې له کبله د ملکی مرجوب لپاره احتمال اندېښنه شولې، خو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په اوکراین کې مشت محصلانو او نورو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې مرسته ورسره کوي. جزئیات یې سمات څروان پر پور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اوکراین د روسیې د حملو په تړاو په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ملکی مرشوبلو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لشکیل خو غوښتي چې لزغمه کار واخلي او د جګړې شدت کم او د خبرو لارې روان کړکیچ حل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جګړې لخوا هیله کړي چې په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو ژوند ته هم پاملرنه وکړي. له بل خوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په اوکراین کې ایسار شوی دی. په پرا کې د افغانستان سفارت چې دا اعلامیه پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ویلي چې دوی په اوکراین کې د افغان محصلانو او نورو افغانانو له حاله خبر دي او په دې سختو شیبو کې له هغوی سره مرستې کولو ته چمتو دي. افغان سفارت اوکراین میشتو افغانانو ته د خپل برښنالیک پته هم اعلان کړي او اوکراین میشتو افغانانو ته اعلان کړي چې له دوی سره تماس ونیسي. ګڼو هیوادونو له اوکراین څخه خپل اتباع استلی دي.
بلورته د اوکراین ولسمشر نن ویل چې روسي ځواکونه په اوکراین کې ملکي سیمې په نقشه کوي. ولادیمیر زلنسکی دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې د پلازمېنه کیف په لمنو کې روسي الوتکې بمباري کوي. زلنسکی زیاته کړه چې روسانو مخکې ویلي وو چې د دوی هدف یوازې پوځي تاسیسات دي. ولادیمیر زلنسکی په تلویزیونی وینا کې چې یو برخه د اوکراینی روسانو لپاره په روسي ژبه و لنړیوالو هم ګیله وکړه.
سمرانکو موږ ځکهشایمو نشو درځو نا ودینځ
دی وای نه څار مو په یوازې د خپل هوا دفاع وکړه. لکه پرون د نړۍ تر ټولو پیاوړي هوادونه راته ګوري. آیا د پرون بندیزونو روسیا مجبور کړه؟ موږ په خپل اسمان کې او په خپل خاور کې دا وینو چې دا بندیزونه کافي نه و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپل ځواکونو ته امر وکړ چې پر اوکراین بریټ وکړي. د اوکراین په اړه تاسو جزئیات د اسمت څاروان پر پورګ
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پایته رسیدو لپاره له ده سره خبرو تکشینی. لبل خو د روسیې پوز په ورستیو ساتونو کې پر کیف څو توغندوی بریدونه کړی دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایی مدافع سیستم یو روسي الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یو ودانۍ لیدل چې لکبلې اور لګیدلې ده. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې د خپل اوکرایني ساري په غوښتنه به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغردي خبري وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. فرانس پریس خبري اژانس د شاغل زیلنسکی په قول ویلي چې د روسیې د حمله په لومړی ورځ 132 تنه ملکيان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپيان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو حکومت یو اعلامیه خبره کړې ده په دې کې ویلي دي چې د کابل په ښار او د کابل ولایت او شاوخوا ولایتونو کې به تصفیوي عملیات پیل کړي او دا عملیات پیل شوي دي. طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د دوی حکومت امنیتي بنسټونه په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرور عناصرو او مجرمینو د لمنځه وړلو په هدف پیل شوي دي، خو ملکي کسانو او خلکو کورونو ته پکې زیان نه رسوي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي چپاوي وسلوالو په تیرو 24 ساعتونو کې څو ځای په طالبانو بریدونه کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
تازه د طالبانو حکومت د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت، کورنۍ او چارو وزارت او استخباراتو کابل او شاوخوا ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړی دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې له دې تصفیوي عملیاتو موخه د غلو، اختطافګرو، شریرو عناصرو او نورو مجرمینو نیول او لمنځه وړل دي، خو د دې عملیاتو په جریان کې به هیڅ ملکی کس او کور ته زیان نه رسیږي. خو د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې کور ته د تلاشۍ په هدف طالب وسلوال ورغلي او نغوړي نوم په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
در هر چورایي
په هرې څلور لارې کې چک پوینټونه جوړ کړی دي. د خلکو کورونو ته هم ننوځي او تلاشي کوي. زموږ کور ته هم راغلل او له پښتنې پرته زموږ کور کې تلاشي پیل کړه. د نورو خلکو له کورونو یې وسلې ټولې کړې. شزینه پولیس هم ورسره ست. زموږ کور ته د قلعه فتح الله لخوا رالل او فکر کوم چې د هغه ځای تلاشي پای ته ورسول.
طالبان په داسې حال کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې تازه تیره شپه د طالبانو پر وړاندې د ملي مقاومت جبهه پر طالبانو د درې وسلوالو حملو دعوه کړې ده. د دې جبهه ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر لیکلی چې تیره شپه 9 بجې د ملي مقاومت جبهه وسلوالو د کاپیسا د کوهستان ولسوالۍ په ده بلبل سیمه کې پر طالبانو برید کړی چې په پایله کې 8 تنه طالبان وژل شوي دي، خو نوموړي د 2 نورو بریدونو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه ادعا رد کړه. په همدې حال کې د آزاد افغانستان ملي اسلامي تحریک په نوم یوې ډلې ادعا کړې چې د غزنی او ننګرهار سربیره یې تازه په کونړ کې هم طالب ضد فعالیتونه پیل کړي او ژر به د طالبانو پر ضد وسلوال عملیاتونه پیل کړي. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه یو خیالي تحریک دی.
تحریک های خیالی
هر حکومت چې تازه رامنځته شي حتماً یو شمیر خیالی تحریکونه جوړیږي او په خیالي توګه ځان ته موخې او هدفونه ټاکي، خو یو هم جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. موږ د افغانستان په ټوله خاوره بشپړ حاکمیت لرو او د خپلې خاورې او سرحداتو د ساتنې لپاره بې تفاوته نه یو او په دې لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو یو.
په افغانستان کې د ژمي په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره یو ځل بیا د جګړې د پیل ویره خپره شوې ده.
طالبان وایي دا توتنو واکسیناتورانو وژنه جنایت دی او لاملونو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد همدار سویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. جزئیات په دې راپور کې.
پرون پنجشنبه د کپ میاشتې په پنځمه نیټه په کندوز او تخار ولایتونو کې څلورو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول چې له امله یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پولیو د واکسینو کمپاین هم ودرول شو. د واکسینو د تطبیق دا کمپاین د روانې فبروري میاشتې په 20مه نیټه په ټول افغانستان کې پیل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي عاملین به یې سخت مجازات شي.
هم به عاملین پیدا کیږي او مجازات کیږي، به هم به بیا د سپیک مخنیوی جدي کیږي. دا بوګدونکي عمل او جنایت و او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي د دې پیښو په تړاو یې دوه کسان نیولي. وړاندې به د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورنېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي، خو طالبانو دا تورونه ردول. خو اوس پوښتنه دا ده چې اوس پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته اوس د دغه پیښو عاملین څوک کېدای شي؟ ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې د دغو روغتیایي کارکوونکو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده او په دغو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین درولای دی. د ملګرو ملتونو د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي، په 2022 کال کې موږ د پولیو واکسین ملي کمپاینونو په ترڅ کې د نه بېګنا پولیو کارمندانو د وژنې شاهدان یو. ملګری ملتونه په هر ځای کې پر روغتیایي کارکوونکو ټول بریدونه په کلکه غندي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي دا بزدلانه عملونه په نهایت کې یوازې بیګنا ماشومانو ته زیان رسوي چې باید د خوندي او سالم ژوند کولو لپاره هر فرصت ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان په روغتیایي کارکوونکو ټول بریدونه په کلکو ټکو غندي او د طالبانو له چارواکو غواړي چې ژر تر ژره یې عاملین وپیژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په کندوز او تخار کې د پولیو د اتو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته طالبان ژمنه کوي چې عاملان به یې ونیول شي او هغوی ته به سزا ورکړل شي. د روغتیا په برخه کې دا خبر لرو چې د نورستان په 15 ولسوالیو کې د لسو روغتیایي مرکزونو لپاره ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو ان ډی پی او سویډن موسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا 2 کاله کې ودانۍ شي. جزئیات په دې راپور کې.
په یاد ولایت کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال، کامدیش، وانتویګل، دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 80 میلیون د سویډن موسسې او 50 میلیون د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټې په مرسته چې هغه خپل فند لري سیډا فند او د یو ان ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سی چیګانو و بی چیګانو په شمول لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالیو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډیره روغتي مرکزونه ودانې نه لري او کارکونکي په صحیح لحاظ په نامناسبو کرایه کورونو کې ناروغانو ته خدمات ارزه کوي او د نو ودانې او جوړېدو سره به یا د ستونزه هواره شي. په نورستان کې په داسې حال کې لسو روغتي مرکزونو ته ودانې جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون د ودانې چارې پر ټپه ولاړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار ښار شمال ته د اوبو یو بند جوړیږي. پر دې بند به 30 میلیونه افغانۍ لګښت راشي. نور په دې راپور کې
د وچکالی او د سیلابي اوبو د مخنیوي هڅې د کندهار ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنی بند د 30 میلیونه افغانۍ په لګښت د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګ د ځمکې لاندې اوبو کچا ورسره رالوړ شي. د کندهار اوسیدونکو نجیب وایي ورستوي کلونو کې د وچکالۍ لامل د کندهار ښار په ځینو برخو کې د اوبو کچا تر یو سل شپېته مترو کښته شوې ده چې اوس به د دې کوچني بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته شي.
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه اوبه به راتلې د چونې کورونه یعنی موږ خپله کور په چونې کې دي د چونې ډیر کورونه یعنی موټران دغه اوبه وړل ډیر تقریبا کول دا بند ډیر ګټور دی د خلکو لپاره هم د برمو لپاره ډیره ګټه کوي. ان شاء الله دغه وچه منطقه چې په یو سل دېرش متر باندې اوبه کول که دغه بند اوبه ودرېږي ان شاء الله اتیا او یو تر رسیږي.
د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي د دغه ولایت په ولس ولسوالیو کې درې سوه چکټمونه سروې کړي چې د همکارو موسسو او حکومت په مالي لګښت به جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبی وایي تر دې مهاله د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې دا ډول لس کوچني بندونه جوړ شوي دي.
د خوست د سل ګونو سیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست ښار پر متون غونډي د زرغون خوست پنوم د نیالګیو د کښېنولو میله روانه ده. دا میله پرون پیل شو او د دریو ورځو په مخه ده یعنی سبا به هم وي. نور په دې راپور کې
د زرغون خوست سګنې میله د ازل د تلویزیون پر غونډي جوړه شوې چې د دې غونډي پاسنې برخه او لمنې بعد زینتي او میولرونکو ونو په لګولو سره شنی شي. مدني فعال نقیب الله زران چې د ملي پسند کې د کتابونو یو کوچنی نندارتون هم جوړ کړی وو آزاد رادیو ته وویل
هر کال زرغون خوست کلتوري میله تر سره کیږي. مشومان او ځوانان مشران امونیتی چرواکی ټول راټولېږي په یو ځای هغه غونډي چې مثلا کومه ونه پکې نوي د زرغون خوست میله په دمنه چې ول هلتن یلګی کې نوي ترسو یو زرغون خوست ولرو نو په دغه کلتوري میله کې بلا بلا برنامه وي.
یو بل ځوان مدني فعال فضل حق سرور وای د زرغون خوست میله قرار قرار د خلکو د کلتوري و برخه ګرځي.
رښتیا هم نن ډیر خواند وکړو ډیر بهترینه میله وا او په ډیر تعداد خلک راغلي دي د وطن د خلکو لپاره د خدمت کا هر وخت کا هر څوک زمينه برابر کی وایي دونګه سپما ونه.
د متون غونډي د سلسلو د شنه کولو لپاره په ورستیو شلو قانون کې د هر سپرلی په موسم کې حشرونه او پګړی شوی خو نتیجه یې ځکه خنوه چې پالنه او ساتنه یې نه کېده. بلخوا خوست خاروال قاری بسم الله اول اوس خاروالی او نور اداري د نیالګیو د کینولو سربیره د هغوی ساتنې او پالنې ته هم جدي پاملرنه کوي.
ووم پړاو میلا ده چې په دې کې تقریبا مونږ لزر پور نیالګي لګو زر نیالګي د زیتون ونې دي د نور مختلفې میوادار ونې دي نو د دې لپاره ان شاء الله مونږ راتلونکي کې د اوبو تصمیمونه ولای چې اوبو ترتیب وته جوړو په څنګه کې د پنس ترتیب شې د لپاره حفاظت لپاره کوم جلی ځای وته لګو ان شاء الله.
پورستوی کلونه کې د خوست په مرکز اولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو لخوا په ډلې زتوګه د نیالګیو کینول دود شوی او یو برخه نیالګي سمر ته پرسي دودي.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
کرکټ په مخ کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. بنگلاديش د افغان لوبډلې لپاره 300 منډي هدف ټاکلی دی. د بنگلاديش لوبغاړي څلور وسوځیدل او 306 منډي وکړي. په جواب کې افغان لوبغاړو بیټنګ پیل کړی دی. د افغانستان تر دې دمه 15 لوبغاړي سوځیدل دي. 130 منډي په 28 ورونو کې کړی دی. د افغانستان لوري رحمت شاه شو لوبي 305 25 منډي جوړ کړی. همدارس نجيب الله صدرن وتوانید چې 45 منډي وکړي او دای هم وسوځید. اوس محمد نبی او ګربز لوبي تروان او ولاړ دي. ټاکل شوی و چې له جدول سره سم ګربز باید په پیل کرا غلې وي. خدای روبل شوی دی ځکه ورسته بیټنګ پیل کړی. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې د برخې ته موسه اجمل اند هرکلی کوم. میدان وردګو پر یو کورنی خونځي د ازادي راډیو تر ریپورت وروسته له دې خونځي سره بیلابیلو خلکو مرسته کړې. تیرونه ازادي راډیو په میدان وردګو ولایت کې په یو کور کې په کمو امکاناتو د نجونو لپاره په یو خصوصي کورنی خونځي ریپورت خپور کړ. د خونځي چې یو ځای اوسیدونکو جوړ کړی او د امکاناتو لکه می سره مخ دا ازادي راډیو دا ریپورت خبرېدو وروسته د خونځي طلبې لا بیل زاینو څخاف قانونو د مرستې لاسونه ورغځولې دي او ورسره د درسي موادو په برخه کې مرستې کړې. په دې اړه نور حل په دې ریپورت کې.
د دمیده نوردګو ولایت د سید آباد پولیسوالۍ کې په یو کلی کې په یو شخصي کور کې شونځي ده چې وزای اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د کلیوالو انجنونو لپاره جوړ کړی ده. د دې شونځي د کوونکې مخکې د نورو برخو ترڅنګ د درسي موادو له کمی سره مخ و او درسي توکي نه لرل. تیرونی ازادي راډیو پر همدې شونځي باندې راپور خپور کړی وو. د ازادي راډیو د راپور لخبرېدو وروسته له دې شونځي سره له بیلابیل زینو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولي دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرسته کړې. د یادې شونځي بنسټي شودونکو او مسول حمید الله ریحان ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د عمر جان معیار په نوم د وی خیریه موسسه لوري ورسره سوي ده چې بیلابیل درسي مواد پکې کې شامل دي.
چې موږ په دغه کورس باندې راپور چمتو کړ او هغه یې له خلکو سره شریک کړ. هغه خلکو واوریدو د دوی په مینوال د کورس چې پرانستل شوی دی په لارو پراتو سیمو کې د کلیوالو مرمنو لپاره دغه د دوه کورس څخه خبر شول. هغه زیاتو اوریدونکو اوریدلای دی او لیدلای دی په فیسبوک پانو باندې. نو د دوه عمر جان معیار خیریه بنسټ مشر زموږ سره اړیکه ونیواله ویلې چې په ازادۍ راډیو کې داسې راپور نشه شوی وو. نو بیا هموږ هغه ستونزه ورته وویله. موږ سره د 300 په شاوخوا کې د کتابونو قلمانو او کتابچو مرسته وکړه.
په ورته وخت کې په یاد شوونځي کې هغه انجونې چې د کورنۍ سرپرست نه لرلی او په دغه شوونځي کې زده کړې کولې او د ازادي راډیو تر راپور وروسته ورسره د درسي موادو مرسته وسوه زیاتی خوشاله دي. سلمہ ورزوچ په همدې شوونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې دي. ازادي راډیو ته داسې وویل. زه هم ارزو د پلان مې اپراتیو
درښون کوونکی مرکز زده کوونکی یم. د ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننه چې موږ ته راپور یې ورولته.
دا عمر جان خیریه بنسټ مسولین وای د ریحان پنوم د جی کلیوالی او خصوصي شونځي سره هغه محل د مرستي هوډ وکړ کله چې د ازادي راډیو پر یو پانه د یادی شونځي پاړه راپور ولیدلی. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د جی کلیوالین جنو هیلیا ورمانونه د زده کړو په برخه کې وساند از پروسوي. خو یا دا معلومه نه ده چې د دوی هغه ورمانونه چې تر 12 سم ټولګي پر زده کړو کې او بیا د لیسانس تر کچی پورا بسی کنه دا هغه خبره ده چې وخت به جواب کړي.
په کندز ولایت کې اوسوان په کمی پنګونې سره ډیر شتن وزګار اوسوانانو ته د کار کولو فرصت برابر کړي. په دې ولایت کې اوسوان د خیاطۍ هنر په نوم د ډول ډول زنانه جامو د تولیدي وکارخونه جوړه کړي او وست د لخوا ګنډل شوو جامو پر کندز سربیره نور ولایتونو ته هم لار کړي. نور حل په دې ریپورت کې واوري.
په کندز ولایت کې اوزوان په خپل شخصي لګښت د هر ډول جامو د ګنډولو یو تولیدي کارخونه جوړه کړې چې لامل یې ډیر شتنه ځوانانو ته پکې د کار کولو زمينه برابره شوې ده. د دې کارخونې مسول سید مجیب الله هاشمی لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د پیرودونکو په خوخه او د بازار د اړتیا لمخې ډول ډول شزینه جامې ګنډي او د کندز پر بازارونو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو بازارونو ته هم وړاندې کوي.
در حدود 4 ماه شده که ما کارخانه ایجاد کردیم. 35 نفر استاد شاگرد داشت.
ابو چلور میشته وشو چی موږ د خیاطۍ هنر پنوم دغه کارخونه جوړه کړې ده. دلته لموږ سره 15 ډیر نفر کار کولو، خو 15 نفر ته می د اقتصادي ستونزو لامل جواب ورکړ. پر کندوز سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم موږ ته فرمایشونه راځي او موږ ورته هر ډول کمیسونه جوړو. موږ په دې کارخونه کې ګنډ افغانی د واده کمیسونه، محفلی لباسونه، چپنې، بلا پوشونه او داسې نور کالی جوړو.
په دې کارخونه کې پلسګونه ځوانان د خیاطۍ ماشین د سرخ په تاولو سره د خپل د روزګار سرخ چلوي. له دوی څخه یو هم اتلس کلن حمید الله دی. هغه وایي په خواله بیکاری سخت ځورېده، خو اوس خوښ دی چې په دې کارخونه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده.
د خپل هلته کار کوم، دومره نه کېږي چې موږ د خپل د روزګار مخکې سو. پلار مې همدلته عسکر و شهید شو، کور روزګار پسې ده. شپږ نفره زه خپله د کور نفر دي چې ټول بیکاره دي. خپله یو ورور مې معیوبه ده چې پښه یې د خلاصه ورکړې ده په همدې دولت کې. د موسساد نه دا خواهشمند یم چې موږ سره کومک وشي.
د دې کارخونې یو بل کارکوونکی 22 کلن متی الله هم ورته خبره کوي.
همیشه خوش هستیم که کاردار آغاز کرده و کار میکنیم. خوب پایست
زه خوخیم چې په دې کارخونه کې راته د کار کولو بوختیا برابره شوه ده. د همدې کار لاره خپل روزګار چلوم. باید حکومت ته پانګوالو ملاتړ وکړي چې شرکتونه جوړ کړي ترڅو زمونږ نور روزګارو هیوادوالو ته هم د کار زمینه برابره شي.
د دې ولایت یو شمیر دکانداران وایي چې په خوا به دوی زنانه لباسونه له بهرنیو هیوادونو واردول، خو اوس هم دې کارخونه ته فرمایش ورکوي او د دوی په خوخه او ذوق سره برابر هر ډول جامې ورته جوړوي. د کندز ښار د مومن مارکیټ یو تن دکاندار شفیع الله ستانکزی وایي
مونږه مخکې لباسونه له خارج نه واردول، دلته زیاتره لباسونه جوړ کړیم دي او ډېر ښه لباسونه جوړ کړي دي. دلته مشتری هم خوښوي، ضرورت نشته نور خارج ته مونږه لاړ شو لباسو پسې.
د نوموړي ولایت شینواري مارکیټ یو تن دکاندار درویش کلن محمد نعیم هم ورته خبره کوي.
مونږ دا کمیسونه مخکې له ترکیې نه راوړل، له ایران نه، چین نه، دا جانم راوړل. دا کمیسونه مونږ دلته سره وړي، دا کارګر ځکه او مشتریان خوښوي ترکیې نه راوړي یا له خپل کندز کې جوړ کړو، خلک خوښوي ډېر زیات.
په داسې حال کې په کندز کې یو ځوان د جامو په یوې تولیدي کارخونه کې ډېر شتنو ځوانانو ته د کار فرصت برابروي، چې لا هم په دغه ولایت کې په زرګونه ځوانان د کار له نشتوالي ځورېږي او له اوسني حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي. څو یې در سره شریکو.
زما په نظر موږ باید د هغه چا ملاتړ وکړو چې د افغانانو ګټې پکښې کې، کله چې روسیه پر اوکراین برید کوي په دې کې افغانانو ته زیان رسېږي، او دا چې نړۍ به د افغانستان څخه مخ واړي مستقیم اوکراین ته، هغه که په بشري برخه کې وي او نورو برخو کې وي. دوهم ځان یې دا دی، تاسو په خبرو کې وکتله چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ګران شوي دي، دا مستقیم پر افغانستان هم زیات تاثیر وکړي، ځکه دلته خلک له اقتصادي بحران سره مخ دي. نو موږ دې ته په ډېر بد نظر ګورو. روسیه چې د افغانستان او د اوکراین موضوع سره جلا ده، کله چې روسیه پر اوکراین حمله کړې ده، اوس داسې وخت دی چې باید د جګړې نه د خبرو له لارې ستونزې حل شي. دا یو نړیواله جګړه ده، ځکه امریکا هم پکې ښکېله ده. نو په کار دا و روسیه ته چې حوصله کړې وای او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ستونزې حل کړي.
شعیب غروال د کونړ اوسیدونکي په اوکراین باندې د روسي ځواکونو لخوا دغه برید شوی دی. دا موږ په کلکو ټکو باندې غندو ځکه چې د جنگ اغیز او تاثیرات موږ افغانستان کې لیدلی دي. افغانانو د جنگ نه ډیر ځورېدلی دي، ډیرې دربدرې لیدلی دي. جنگ په ټوله نړۍ کې په حل لاره نه ده، منطق د حل لاره ده، خبرې د حل لاره دي. نو د اوکراین دغه او د روسیې ترمنځ کوم جنگ چې روان دی او په اوکراین چې کوم برید شوی دی، د دې تاثیرات به په افغانستان باندې وي، د سیمې په هیوادونو باندې وي، او په ځانګړي ډول د اوکراین په خلکو باندې به هم وي.
اوس هم دومره په نورو خپرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وړاندې دا سړي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر بیلابیلو موضوعاتو ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. خو اوس خبرونه د طالبان حکومت دی بیلامی په خبرولو سره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په دې اعلامیه کې راغلي چې د طالبان حکومت امنیتي بنسټونه به په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرورو عناصرو او مجرمینو د لمنځه وړلو په هدف پیل کړي، خو ملکي کسانو او د خلکو کورونو ته به پکې زیان نه اوړي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي جبهې ویلي وسلوالو یې په تیرو څلور ساعتونو کې په طالب ځواکونو درې بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو ته به سخت سزا ورکړي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوه واکسیناتورانو د وژلو په اړه خبرګونونه ښودلې دي. د سالنګ لوی لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوی ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید صدر رډو ته وویل له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترانه واوره ورېدلې ده. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. بنگلاديش 302 منډي هدف افغانستان ته ټاکل دی. تر دې دمه افغانستان 1024 منډي جوړې کړې دي. 15 لوبغاړي لاله سور کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی هیل لري چې د اوکراین په جګړه کې شکیل لري د هغو افغان محصولانو او مسافرانو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په دغه هیواد کې ژوند کوي. د وزارت خبر پانه کې چې نن خبره کړه په اوکراین کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې مداخله ته اندېښنه څرګنده کړه. د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل په اوکراین کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته ژور اندېښنه لري او که جګړه نور زیات شي بشري ناورین به رامنځته شي. داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکراین ماتېدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځي. د مالدووا پارلمان پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر په خپل هیواد کې د دوه میاشتو په مخه بیړنۍ وضعیت تصویب کړ. د بیړنۍ وضعیت په اړه نن د مالدووا په پارلمان کې رای واچول شوې. د دې وضعیت له مخې د یو شمېر نورو بندیزونو ترڅنګ پر مظاهرو هم بندیز لګېدلی دی. همداراز حکومت هغه کسان چې امنیت ته ګواښ پېښوي له خپل هیواده ایستلی شي. صدراعظم ناتالیا ګابریلیې ته وویل چې د روسیې له تیري وروسته تر 2400 ډېر اوکراینیان مالدووا ته مهاجر شوي دي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. زینو معلولانو هم راته ویلي چې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپل واسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لار کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړې چې خپل کورې خوندي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنور محمد کندهار سے خبر کوم چې دا همرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دې کار څه دې د شپې باري چې دې باري خو هلم کې څو کې پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فرغ پیغام دې نشرې دې مشکلات سره خلک مخته په کندهار کې
مزه یل منډه لا څه خبرې کوو یا چې دې وسمه چې مزه باندې تر کړې دا درې څلور ماشي ولا کې یا کومه کړه سره کړي یا ولا کې امر سره سره کړي مجھے کورونا کا وسولا دکانوں میں وسولا در بدر کھلو پھرا دے کھلو بالا یو کالم پھرا رو لام امرت مست مجھے رسے جل رالا جے پے کے کھلو چرو سے میں امرت سارا کھڑے آگا آگا خلو بتے آگا چھ مارو آگا ہوتی ورکڑی ہو چونا پورے تھا.
السلام علیکم دحیل من ولایت میں اشکنی ولی دزمات ازادی کرتو ہوں صدا خواہش تھی چیز ما جانتر اسلامی امارت خلو پر ورسائی پایلمن کې دا کومې ورسته چې شې کېدلې خپل ورځ ځمانه کړه څلور سو د اندر کې نیو شتاتې دغه دغه کار کوم چې ماته زنګول سو کستانه موږ د لېسې یری کو یا به ته دا کومې روپۍ چې دا موږ یې مستاجې موږ موږ دې مدا به چې دا سي د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دې سره کوم کار کوي د هیلمن خلک مدا به چې څه مونږ کې دا اسلامي مرکز دې نو څه مشله دې چې دا خلک به دا خلک ودرې چې هغه د شخصي خلکو دغه څه روپۍ وانه کې
السلام علیکم. نورا نورا آغا صاحب زادہ دسرے لاشی رئیس تو ہے خدای تعالی له خود دی فوچ جب سنگ جواب ورکے تو امرستی شفاعت روانی دی تو ټول مو شو کی فساد اداری یو پدوا سوی دی قسم فاضا کب شه دی یو پدوا سوی ګرد مسکینان دل وژ مج مو د کو د کشنانو د بغار سخه فماجد کی شفیه کو چې نو طاقت نه راپوري دا خدا او ډیر لري دا سم کوي دا ځان او ډیر لري کفار د بشر د فار دغه نور شوی تي چې دا آزاد رضا د فار د اسلام د فار یې جوړ شوی نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زبخ محمد د غزنی ولایت کې د اندر ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کوم او بې وزله خلکو د پاره راغلی ولې او دیغو نومان پکې ورکل سوی ولو دیغو په نامه راغلی دی دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسې کوي تاسې په خپل کورو کې نه باسي وای مخ پیسې به باندې ورکړي دي دا پیسې چاته ورکړي به نه پیږي طالبان ته روپۍ ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي په دغه باندې زور وکړي دي به وزله خلکو مرستې دا څوګشت کېږي چې دی خپل سره تقسیم کوي چې بعض خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دې تاسو چې یا دا چې یو دوه پچا یا دغه په باندې چې بیا دې سره نه نیباشي دا یو غشنه ده دا تلرم غشته دا چې خلکو قسم دې خدای چې یو لري یو په صد باندې روپۍ ورکړي په ثبوت باندې راځم چې خلکو په صد باندې روپۍ ورکړي دا نه جایز نه ده که یا ملګری ملته دا مرسته مراته وي دا چې خلکو دې پاره تاسو په خپل ته یو نه دا خپل خلک دا خلک ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نامنې دغه ده دېته نامنې وایي کومه ده امون دا چې خلک دي چې اوس مجبوره دي خپل وړکي اولادونه خرڅوي او یا یې دا یې وزن نامنې خو دغه ده یا په کلي کې بدي سره یو دي بل سره به جدار کړل په دې خاطر باندې دغه انجنیران دي یارو کلا چې دا کوم لسی وړی ده دا په خپل دي دي په دې غوړ وکړي دا راسي پښتنه وکړي زه بخت محمد یو لمه چې پښتنه وکړه.
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو سرکلنې دغه ته خدمتونه کړی دي الله پاک خیر ورکړي الله دې فجوان ټول همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه لاره چې په هلمند ولایت هم ارجا ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرستې رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبې هغه سړي ته ورکول کېږي مسکین او غریب درشا پاتې دي او زه سړی درشایم زه خپل امسایان په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره غلي موږ نه لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې مثلا په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي موږ په خاطر اسلام ته احترام او عصمت او عفت.
زه د کندهار ولایت د چیلسلي ناحیې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومر شد داستان وایه او ریاضه کاوه نو بار د بلبل وخت چپسو د بلبل چې چپسو بار دا بلبل دا خاوند سليمان عليه السلام ترالي بارے ورتو ویل ستا قربان سو دا بلبل دا داستان وایا مگر وس چپس ارول چه راوڑ بلبل چور تراوڑی بارے بلبل تو جول دا مقصد داستان وایا و شترانی ویل وس نہ وایا بلبل ورتو ول در مخ می الله پاک جل خو ته جرل فریاد مکوی الله پاک له خور تو ول چی صبر وک نو وس ما صبر کړی بارے اصلی تو جل بلبل دا شوای نو سم چار صد داد فریاد وکي سوک نه سچ فریاد وو ورسی صبر والا جو خو تو کی الله نه ربان دی.
السلام علیکم زه مختار احمد د کندهار ولایت خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي وکړي اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي به چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه سوي یا روزنه سوي هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شي نو هغه د خپل خور ته سرګ ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل سوي وو بنا په حد سره دی حد کړل شو په دغه حد کښې چې شهید کړل شو نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه څه باندې هم شیطان غلبه وکړه خو په موږ څه باندې په طریقه اولا سره شیطان غلبه کوی شي. والسلام السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبان حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي داسې غولول کوي دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله السلام علیکم زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي. څو واره ولایت مقام ته لاړم عریضه مې ورکړه مجیرینو ریاست ته ولایت مقام ته مونږ تاسو ته چې زنګ وایو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي مونږ چا ته سر وشکوو چا ته فریاد وکړو د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي نو مونږ هم اساسې کلي کښې بنډو کښې مونږ پاتې یو هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم زه ډېر دې ته تلیفون کوم دلته یو مایوبه یم هېڅ کومک را ونه رسېد سپینان یې وکړل او پوه اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي میاشت میاشت هم ورکوي بیا پرون د داسې راډیو وویل چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست وه نو اوس بېکاره دي دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري دغه اوس معاش ورکوي نه یې ورکوي یو څه رقم په دغه باره کښې چې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي خو بار ملکو کښې څه ګټې نه شته پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او اباد کړي او له طالبانو سره او له ځاني حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي بلکې والو ډبول کیسه بېعزتي او بې ابرویي کیسه تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې کوکړي. وسلام دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ احمد صاحب د هلمند ولایت سکل پولیس والے سے میں زنگ دے والے ہے هغه د حیدر چې هغه تا ته لیدلی وو زه ډېر په دې خواشینی یم ډېر افسوس راته درېږي هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان وي یا د چا سره نږدې وي هغو ته م پلرو څخه دا هیله کوو چې بانه د هغه د چا سر پټ کړي او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته چپې وګرځي په ډوډۍ ناست وم ډوډۍ مې ته ستونې نه تېرېدل دغه رقم وم حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته چپې وګرځي او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحاد عاشق دے ہلمند ولایت گرم خیل ولسوالی سے پیغام پریزم زه به کلاته مزدوم کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. خدای تعالی جل جلاله دې زړه صبر ورکړي. خدای مې د جسمې دومره په خواشینۍ په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وای د الله مو له ارمانې دی ډېر زیات مو ارمان دی. د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ ته زړه صبر غواړم. د اسلامي امارت مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه ادا کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رعوب کاکڑ بلخ ولایت د چمتال د ولسوالی د نوشاری کاکڑی د سنی سخیما او دغه غفتنه د افغانستان د اسلامی امارت د لوړو مقامات څخه کوم چې اوس الحمدللہ امن و امان دی. د چمتال او چربولک تر مابین یو رود دی چې دغه دواړو ولسونه بیخی ډیر وخت کیږي.